دوی بجې شپې د ازادي راډیو د سات تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. د خبرونه د حدود او قصاص مسایلو ته ځانګړې شوې ده چې دا سزاوي په داسې وخت کې په افغانستان کې پلي کېږي چې اساسي قانون نشته. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، زه احمد شیبر له سلامونو سره خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د دغه دفتر مرستیال مارکوس پوتسل په تاجکستان او ازبکستان کې له دولتي چارواکو سره له افغان وګړو د لا زیات سیمه ییز ملاتړ په باب خپلې کتنې پای ته رسولي. یوناما نن شنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دا کار به له ټولو سیمه ییزو لوبغاړو سره په افغانستان کې د بامفهومه سولې د هڅو د ملاتړ لپاره دوام ومومي. تر دې مخکې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف پرون په ټویټر کې لیکلي وو چې له پوتسل سره په خبرو کې د افغانستان پر وضعیت او د طالبانو له سرپرست حکومت سره د مذاکرو لپاره د نړیوالې ډلې پر ایجاد بحث وشو. د طالبانو د حکومت دائم روغتیا وزارت وایي سر لننه په ټول افغانستان کې د شرې د ناروغۍ پر ضد ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو. د دغه وزارت په وینا د دې کمپاین په لړ کې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کالونو کم دي د شرې واکسین ورکړل شي. د طالبان حکومت دائم روغتیا وزارت په وینا په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د شرې ناروغۍ له امله شاوخوا 300 ماشومان مړه شوي دي. تاکل شوی چې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورسنۍ مسابقه وشي. سریلانکا د سوپر لیگ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 350 وره لوبو کوربنه ده. دا لوبي د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي. د دې لړۍ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله. د سوپر لیگ لوبي له یو کال راهیسې پیل شوې دي. افغان لوبډله دومره امتیازات ترلاسه تر اوسه لري که چیرته له سریلانکا څخه دا لړۍ وګټي په مستقیم ډول به د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووځي. له سریلانکا سره درېیم لوبه به د سېشنبه په ورځ وشي. تمه ده چې د پاکستان پخوانی صدراعظم عمران خان نن وروسته تر دې چې د میاشتې په پیل کې پر ده ډزې وشوې او ټپي شو، خپلو زرګونو پلویانو ته په عام محضر کې وینا وکړي. عمران خان اوسنی صدراعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د ایسا یو جنرال تورن کړي دي چې د ده د وژلو هڅه یې کوله. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راولي چې وار له مخه انتخابات وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون د سری کچې تر بریده خبرداری ورکړ چې د مظاهرو ته امنیتي ګواښ متوجه دی. د ایران مشر نن بسیج ځواکونه وستایل. آیت الله علی خامنهای په خپله وینا کې چې د تلویزیون له لارې خپره شوه وویل بسیج ځواکونو ځانونه قرباني کړل چې خلک له بغاوتونو وژغوري. په ایران کې د سپتمبر له میاشتې را په دې خوا په توقیف کې د کوردي نجلۍ مهسا امینی تر وژلو وروسته پراخ اعتراضونه پیل شوي دي. بسیج سرتیري چې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو برخه دي د اعتراضونو د ځپلو په لومړۍ کرښه کې وي. د هرنا په نوم خبري اژانس پرون وویل چې تر اوسه د اعتراضونو په ترڅ کې 448 تنه وژل شوي چې درش پېته یې ماشومان دي. د دې اژانس په وینا 50 امنیتي ځواکونه هم تر دې دمه وژل شوي دي. اټکل کېږي چې حکومت تر دې دمه 3100 کسان د دې اعتراضونو په تړاو نیولي وي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. په د تشنه اسمان لاندې کې د حدود او قصاص په تطبیق او د اساسي قانون پر تش خبرې کوو. طالبانو هغو انتقادونو ته ځواب وایي چې د دوی له لوري د حدود او قصاص د تطبیق په اړه نړیوالو څرګند کړي وو. نړیوالو وروسته له دې اندېښنې څرګند کړي چې طالبانو په تخار کې 19 تنه او په لوګر کې 14 تنه نارینه او ښځې د خلکو په مخ کې په دروغ ووهل. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د لوګر په لوبغالي کې د خلکو په وړاندې د کسانو وهل د بشري حقونو سرغړونه وبلل او ویل دا ډول اقدامات ظالمانه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې په لوګر ولایت کې په عام محضر کې د 14 کسانو په درو وهل د کرکی وړ سزا بللې او د دې ډول سزاګانو د سمدستي بندیدا غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ټویټر پانه د دغو نیوکو په ځواب کې لیکلي د ملګرو ملتو د بشر حقونو د عالی کمشنری د ویاندي او د نورو غربي هیوادونو نمائندګانو څرګندونی چې د درو وهلو مجازات پکې غیر انساني ظالمانه او توهینونکي بللی د اسلام مبارک دین به احترامی او د نړیوالو اصولو مخالفت دی. که څه هم د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ادا کړی چې د دوی د وخت رسیدو له لومړۍ ورځې حدود جاری شوي، خو دا په روانه میاشت کې په بشپړ ډول د شرعي احکامو د عملي کېدو په اړه قاضیانو ته د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخونزاده له امر وروسته ظاهرا دوهم ځل دی چې پر یو شمېر کسانو شرعي حدود جاری کیږي. له بلې خوا د ملګرو ملتو کارپوهان په یوه راپور کې د نجونو او ښځو خلاف د طالبانو محدودیتونو ته په اشاره وایي چې له افغان ښځو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدی شي. طالبانو تر وخت رسیدو مخکې او وروسته په ځلونو ویلي وو چې دا ځل به د تیرې دورې په شان افراطي اقدامات نه کوي، بلکې له نرمښت به کار اخلي، خو په تیرو 15 میاشتو کې لیدل شوي چې دوی په تدریج هماغسې اقداماتو ته مخه کړې چې له 1989 څخه تر 2001 پورې کول. ولې طالبانو بیرته د افراط لور ته مخه کړې ده؟ آیا دا په دې خاطر چې د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت نه پیژني، نړیوالو ته د یو ډول عکس العمل شودل دي، او که نور عوامل شته؟ د 2021 د اګست له 15 را وروسته افغانستان نه یوازې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لري، بلکې داسې هیواد دی چې اساسي قانون هم نه لري. په روانه خبرونه کې د قانون د نشټوالي په موضوع هم له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دی ډاکټر صلاح الدین سعیدی چې په اسلامي علومو کې پی ایچ ډی لري، همداراز د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور، د سیاسي او حقوقي چارو شنونکي انور قاضي، او همدارس ديني عالم فضل هادي وزين. ملبنو ته هر کلی وایم، او لتاسو درنو اوریدونکو هم تمه ده چې د خبرونه پترس کې به لمر سره تماس ونیسئ، او کومو زموږ لدرنو ملمنو څخه پوښتنه درلودي ور سره شریکی به کی. لومړی ډاکټر صاحب سعیدی، شبداوی چې د حدود او قصاص د کلمو په اړه یو څرنا واچوي، یو څه تشریح کوي، شاید ځینو خلکو ته ډیر واضح نه وي، مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. درنو میلمنو او محترم اوریدونکو، تاسو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په اسلامي جزایی سیستم کې چې ورته عقوبات وي، جزاګانې په دوو بنیادی کټګوریو تقسیم شوې دي. یو حدود دی، بل تعزیرات. حدود هغه جزاګانې دي چې د هغې تمام اوصاف او طریق د اثبات په شرعي نصوصو کې تعین شوی دی، د هغه شرایطو د عدم تحقق په صورت کې هماغه جزیز حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی، الحدود تسقط بالشبهات، اندکترین شبهې باندې هغه ساقطیږي او نه تطبیقیږي. او موارد دو موارد تعزیرات دي چې د حاکم د شرعي حاکم وخت پورې تعلق لري. که چیرته مثلا د لنډ مثال لکه وایو، څوک چې څوک متهم کی په اسلام مسلمان، څوک شاهدي ورکی چې پلانکی سړی زنا کړی، او څلور شاهدان په هغه شکل باندې رانوړي چې لکه سلایي چې په سلادایني کې نه وځي، دا تثبیت نه کی. قرآن کریم وایي چې داسې متهمونکی سړی دی اتیا دورې مباشر ووهل شي. معنا دا ده چې حدودي جزاګانې خپل هدف لري، د ټولو نه د مخه د هغې هدف وقایه ده، حق اخیستل دي، تربیه ده، انذار ده، او یو سلسله اهداف لري. او شارع په دې مورد کې تر ډېره حده پورې د تربیتی جانبې ته توجه کوي نسبت د تطبیقي بخش کې. اما د تعزیراتي جزاګانو مسأله هغه د حاکم د وخت، د قاضي د وخت، د په اصطلاح د صلاحیت پر بنیاد باندې د ثابت شوي، نه د شک او تردید چې په پلانکي کوڅه کې مې یو څوک د یو چا سره ولید و سلام، هغه په زنا باندې جزا باندې محکوم شوی، سلسله نور شال. په دې خاطر باندې دا دوه کټګوري دي چې مونږ ورته حدودي او یا تعزیراتي جزاګانې پېښوم. اما دا چې د دې لپاره څومره شرایط آماده دي، څومره ورته هغه څوک چې متهمېږي شرایط په اصطلاح امکانات ورکول کېږي، دا چې یو سړی هم قاضي شي، هم سارنوال شي، او هم مفتي شي، او هم د حکم د اجرا کوونکي په وارسي هغه شیان چې موږ دلته نن سبا په تلویزیونو کې ګورو تاریخ د اثبات د دې مسایلو او تر ډېره حده پورې تاریخ د تطبیق د دې دپاره امکانات شته دي په اوسني حاکمیت کې په قدعي ډول سره ویلی شم چې نه نشته دي او دوی د دې توانایي نه لري دا مخکې د دې نه چې د عدالت موجب شي دا د بې عدالتۍ او د سیاسي استفادو موجب کېدلی شي.
ډېره مننه کور ودان سعیدي صاحب. ښاغلی وزین، د اسلام د پیغمبر په ژوند کې یا د خلفای راشدین په زمانه کې حدود او قصاص تر څه حده پورې تطبیقېدل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد تأسوت تهدرنو من منوتا محترمو وردن كنت أخبر سلامون وران الكرام. هر سنة مخي سباد هو أنه حدود دير مشخص أو محدود انزشبك حالات دي چه اغا اخبلا زنگر جزاغان لدي بسامي شريعت كي او اغا في قرآن الكريم كي مشخص شوي جزاغان دي، يعني حدود يقينا دي اسلامي شريعت و دي اسلامي شريعت دي عقوبات في نظام كي واضح برخدا او دا دغه نه د انکار مجال نشته، یعنی حتی حدود اسلام کې شته. اسلام یو خبره بوله خبره ده چې اسلام یو سیستم دی، یو نظام دی چې دغه دغه سیستم او دغه نظام مختلف برخې عناصر یو بل سره اړوند دي، یو بل سره اړیکې لري. یعنی یو صرف اسلام کې یوازې حدود نه ده، بلکې اقتصاد ده، سیاست ده، عدالت ده، اجتماع ده، تربیت ده، تعلیم ده، نو دا ټول سره اړوند دي. د اسلام د تطبیق لپاره دا ټول سیستم باید پلی شي، او ځکه چې موږ یو اسلام یو برخه اخلو نور برخه پرېدو، نو هغه هدف او مقصد چې هغه د اسلامي شریعت لپاره په نظر کې نیول شوی دی هغه نه ترسره کیږي. نو باید کل چې موږ حدود په حق له بحث کوو، باید یوازې حدود د مجزا او مجرد توګه دا وانخلو، بلکې دا هغه سره اړوند اسلام نور سیستم سره، د اسلام ټول سیستم سره نور انځمه سره
باید. یعنی ستاسو منظور دا دی چې وزین صاحب که چاته ډوډۍ نشو ورکولی، کار نشو ورکولی، او بیا توقع لرو چې که غلا کوي یو معمولی شی غلا کوي په دې لاس در پریکو، دا سمه نه ده؟
یعنی بل خبره مې دا کوله، بل دغه پر بستر سازی پکار ده، زمینه سازی پکار ده. یعنی که مثلا یو چا د خپل د ژوند د ساتلو لپاره غلا کوي، مثلا هغه باندې حد نشته، هغه باندې حد ساقطي، یعنی خپل یو غته غته شبهه ده چې ادرا الحدود بشبهات چې تحدث کرا غلي. نو بل خبره مې دا کوله چې متاسفانه د حدودو په حق له داسې یو ډېر پروپاګنډا او تبلیغات کېږي، یعنی داسې خودلکي چې دا غیر انساني جزاګانې دي او دا د بشر حقوق مخالف ده. داسې د حال داسې نه ده، یعنی د مسلمانانو
په دې اعتراض په برخه کې وزین صاحب، دا دلته د ځینو اعتراض دی چې اوس یو څوک د یوه ګناه په خاطر سزا ویني خو ودي ویني، لیکن دا چې د خلکو په مخ کې سزا ویني د ده حیثیت د تل لپاره خرابېږي، نه صرف د ده بلکې د کورنۍ، په دې خاطر اعتراض ځینې کوي.
انا اصل خبره دا ده چې دا په دنیا کې مختلف قانوني سیستمونه وجود لري، مختلف حقوقي سیستمونه لري، په دنیا مختلف هیوادونو کې مختلف ادیانو سره سم، د فرهنګونو او کلتورونو سره سم، جغرافیي هغه سره سم. نو دا د اسلام کې یقینا، یعنی دا یو واضح خبره ده په دې کې، یعنی باید په زغرده باید وایو، په سرحد سره وایو چې دا د اسلامي حقوقي نظام، د اسلام د جزایي سیستم، د عقوباتو سیستم کې حدود یو ډېر وړه او ډېر پنځه شپږ هغه مشخص جرائم دپاره هغه دپاره سزاګانې دي، هغه دغه دپاره ټول قسمات موجود دي چې دا باید ثابت شي ثبوت نه وروسته، یعنی دا یو خدایي پروسیجر غواړي. البته دلته دوه خبره باندې باید فرق شي محترم. یو خبره ده د حدود، خبره ده چې په هغه کې شک نشته، هر هغه مسلمان چې خدای باندې ایمان لري، اسلام باندې ایمان لري، هغه د حدود نه نشي منکرې ده، یو دا واضح خبره ده. دومه خبره د حدود د تطبیق ده. اصل نگرانی، تشویش، اندېښنه دا ده چې یعنی داسې موږ د یو بشپړ او مناسب قضایي او عدلي سیستم په نشتون کې که حدود خواته زو، د تطبیق خواته زو، کېدای شي دغه نه سوء استفاده شي، کېدای شي دغه نه د اثبات لپاره قانوني پروسیجر، شرعي پروسیجر چې هغه په عوامي حدود ثابتېږي هغه موجود نه وي. د حدود د تطبیق لپاره زمینه دستر موجود نه وي. مثلا تاسو ګورئ چې کله چې په حضرت عمر رضی الله تعالی عنه استاد سوال په خلافت، پیغمبر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خلافت وخت کې یو وخت ډیر قحطی او ډیر خلک وګړي او په شهر کې عام رمضان ورته وایي په تاریخ کې په هغه وخت کې دا حدود حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا حدود معتل کړ یعنی په هغه کال کې چې دا کته چې جرایم شي بل خبره ده د اسلام په تاریخ د پیغمبر علی صلی الله علیه وسلم او د صحابه او تاریخ کې د دې دغوتو په شمار د حدود جاری شوی دی یعنی دا د ډیر کم حالت دی ارمه دا چې یو خانه د حدود په مقابل کې ډیر شدید تبلیغات د چاته دی اورینټلستانو د بیاو د تفکر او دغه د لیکنو په نتیجه کې بده سي حدود خلکو ته د سي معرفي شوی دی چې متاسفانه دا یو ډیر خطرناک هغه د ټول اسلامي شریعت تر باندې کېږي حال دا چې د حدود مقصد په اسلام کې د عدالت تامین د اختخال کو د ژوند شرافت کرامات د مال جان ناموس حیثیت او کرامات د غوي خوندې ساتل دی په اصل هدف هدف د حدود دغه د سر اسلام دی وګ تیګ نه دی چې خلک وژنې لاسونه قطه کې د خلکو
بله نه استاسي خبرو د معلومي شو چې یعنی د حدود یعنی د هر د هر سزا د تطبیق هدف دا دی چې د جرمونو مخونی ول شي اما د ځینې خلک دام وایي چې پس هغه وخت کې بندخانی نه وي دومره امکانات نه ول ډوډۍ دولت نشي ورکولای چې کې سلګونو باندې جان ساتلی وي غوته به ډوډۍ لکوم ورکوله لیکن سزا خو په هر حال سزا ورکول کیږي کڅه په هغه شکل وي کڅه په بندخانی کې وساتل شي هدف خو د جرم مخنی وای دی کڅنګ
به صورت ګوره یواز اسلام ته باید ګوتې وغنه شي یعنی اصل خبره دا ده چې حدود په اسلام کې د اسلام ثابت ساتل اسلام په قوت به جایزای سیستم کې 15 شپک مشخص هغه سزاګانې دي کنه یعنی دا ټول سیستم په نه زده د دې ګوتو په شمار حقیقتا د حالات دی یو خبره بل اول دا چې دا په قران کې ثابت شي اندي ثابت حدود ثابت شي اندي چې دغه اداره الله د قران د خدای کتاب ده دغه تغیرات نشي راوستل کېږي نه حکومت نه اشخاص نه افراد البته خبره دا ده چې اسلامي شریعت روحیه دا ده چې پندکترین شبهه باندې یو خود اثبات ډیر مشکله خبره ده چې اثبات کېږي چې اثبات یو جرم بل خبره در مثلا زنا حد یعنی زنا حد که د شیغه شرایط وزه شوی دي چې کسوب د لار فساد سرک فساد په بازار کې دا کارونه کې د دې ثبوت ډیر مشکل ده چې سلور کسان په سلورو حالات کې وې نه بده یو واځي جزاج ده شایدي ورکی او دوی یعنی دا ډیر مشکل ده
تقریبا غیر ممکنه ده بله
ډیر مننه نه ادمه دا ارب خنه ونه خبره تکمیل ادمه دا چې یو خو بعد د حدود او مساله ډیر متوازن بعد وسهل شي یعنی دیو خه تبلیغات د منفي تبلیغات ته بعد پام وشي چې حدود په مقابل کې موجود دی اورینټلستانو هغه د فکر ته کې ډیر ونده ورخه ده دوه خبر دا چې دی حدود د پر بستر زمين سازي وشي موږ د عادل او شفاف عدلي او قضایي سیستم باید ولرو چې هغه د جرم د اثبات او د غد قضایي پروسیجر نه ورسه د دې ورکیا ولري چې هغه کې کده چې کار ونه شي دا نه واځي د حدود خپل هدف نه تحقق محققي بلکې دغه نور مشکلات رامنځته کوي ټول نه کې
ډېر مننه شاغلې وزین شاغلې منصور ستاسو په نظر ولې تر اوسه پورې طالبانو حدود او قصاص نو جاری کړی اوس په دې ورستیو کې ولې دې خواته مخه کړی ده شغله منصور زما आवाज اوري تاسو
السلام علیکم ورحمت الله تاسو ټول نو اوریدونکو ته
سلامات
اوسئ لکه څنګه چې درنو علماو فرمایل د اسلام په مبین دین کې حدود د ټولنې د سیاسي او ټولنیز جوړښت د عدل او انصاف او د خلکو د ژوند د عزت شرف ازادي او مال د خوندیتوب په لار کې د الٰه العالمین د احکام او فرامینو په اساس وضع شوی او لدی حدود او یا تیره هیڅوک نشي کولای په اسلامي فقه کې
منصور صاحب زما سوال بل شی وو او بشي که سوال ته جواب تراشي بیا خو خبرې ډېر وشدي شي بیا کې مې پم دې اړه پوښتنه درته وکړه جواب راکې ستاسو په نظر ولې تر اوسه پورې طالبانو حدود نو جاری کړي اوس ولې جاری کړل ځنې داسې شکل لري چې طالبان غواړي نړیوالو ته یو ډول عکس العمل وشي
طالبان که د اسلامي شرعي نظام ادا ولري نه پخوا دا حق درلو نه شريعت دا حق ورکي او نه هم د اسلامي نظام احکام چې دوی له حدود تیر شي او هغه پریږدي. په اسلامي فقه کې حدود خپل احکام لري، خپل موارد لري، او دا د انسانانو د ژوند، سیاست او ټولنیزو مسایلو پورې اړه لري. دا چې اوس دوی د حدود او د تطبیق اعلان کوي، په تیرو اونیو کې د طالبانو د روحاني مشر او امیر المؤمنین لخوا قضایي دستګاه ته اعلان وشو چې الهي احکام او حدود جاری کړي. دا هم الهي احکام دي، هم د محمدي شریعت احکام دي، او هم زما حکم او امر دی. قاضیانو او یا هم هغه حقوقي ادارو واورېدل شو چې په کندوز، لوګر او ځینو ولایاتو کې ځینې حدود تطبیق کړل، ځینې خلک په درو وهل شو، ځینې ممکن نورې سزاګانې ورته اورول شوې وي. ځینې خلک یې داسې تعبیروي چې دا د نړیوالو په وړاندې د هغوی د فشارونو په وړاندې ممکن یو عکس العملي عمل وي. مګر دا ده چې په شرعي نظام کې،
لیکن زما سوال دا و چې ولې تر اوسه پورې ولې دا کار نه کوي؟ سوال دا ده
همدغه ترازو ممکن لکه مخکې چې علماء فرمایل چې ممکن دوی شرایط مساعد نه ولیدلی، اوس فکر کوي
شرایط مساعد دي، خلکو اقتصادي مشکلات رفع شوي دي. لکه مخکې چې وزین صاحب ویل، د حضرت عمر په زمانه کې یو کال چې وضع شنه وه، بیا نو د حدود معطل کل. اوس فکر کوي چې د تیر کال په نسبت وضعیت ډېر ښه شوی دی د خلکو؟
نه، هیڅ کله نه داسې، موږ داسې نه شو ویلی. ما د دوی د افکارو په اساس ویلی، لکه څنګه چې اسلام حکم کوي، اسلامي احکام دي. د قحطۍ په وخت کې، د قتل یا د غلا په مقابل کې د لاس د پرې کولو سزا تعطیل شوې ده یا نه ده عملي شوې. دغسې خلکو ته د کار او زیار او د ژوند د شرایطو مساعدول چې د وخت د امیر او یا د سیاسي چارواکو مسؤلیتونه وي، په هغې برخه کې ستونزې او مشکلات شته. مګر دا ده چې د خلکو د مال خوندیتابه، د خلکو د عزت د خوندیتابه، او د خلکو د سر او ژوند د وینې د خوندیتابه په مقابل کې لا یزال خدای جلال شانهو فرمایي چې ولکم فی قصاص حیاتم، قصاص لپاره په قصاص کې ژوند دی. اسلام هیڅکله هغه چا ته د قصاص سزا نه اوروي چې هغه جرم نه وي کړی، بل چا سره نه وي پرې کړی، بل څوک یې نه وي وژلی، د بل چا په ژوند یې تیری نه وي کړی. اسلام هیڅکله هغه چا ته د لاس د قطع یا د حد جاری کوو سزا نه اوروي تر څو چې هغه د بل چا مال باندې تیری نه وي کړی، د بل هغه حد یې نه وي کراس کړی یا د سرحد نه وي ورتېر شوی. دغسې د راجم مسله چې چا د چا په عزت تیری نه وي کړی، د چا د عزت په طرف یې حدود نه وي کراس کړي، چې دا یو ټولنیزه لویه ستونزه ایجادوي.
سلامت اوسئ. سید ډیره مننه. سیدی صاحب، همدغه پوښتنه کله تاسو څخه وکړم، ستاسو په نظر تر اوسه پورې ولې طالبانو حدود نه تطبیقول، اوس یې تطبیقوي، دلیل یې څه کېدای شي؟
زما په پوهه باندې اصلي علت به د طالبانو سره خپلې هغې به وي، اما زما ګمان داسې دی چې دی مخکې د دې نه چې په نورو شیانو باندې فکر کوي، سیاسي خبر ده، د خپلو غړو د فشار لاندې دي او د اطرافو د فشار لاندې دي چې تاسو چې اسلامي حکومت او اسلامي قوانین او اسلامي شریعت دعوی کولې، دا 15 میاشتې تیر شو، تاسو یې ولې نه تطبیقوي؟ د دغه فشار لاندې عمدتاً دوی دا کار کوي. اما دا چې دوستانو ملګرو په اصطلاح اشاره وکړله، شرایط ورته آماده نه دي او د هغه په نتیجه کې سو استفاده کیږي، عدالت نشي تامینېدلی او په ډېرو مواردو کې به د دنه سو استفاده وشي. دا جانب ته په تعصف سره دی توجه نه کوي او دا سبب د دې تراژدي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو څوک راغی، وویل چې ما زنا کړی ده، هغه ورته وویل ابیکا هبه قنتلی و نه یې وزه. په دې خاطر باندې دلته مخکې د دې نه چې شارې په دې جانب باندې د تطبیق په هر قیمت باندې امر په اصطلاح هڅه وکړي، هڅه د ده ده چې دا د یو انذار د ډار د په اصطلاح تربیت او سلسله نور شیان دي چې د جزا هدف په حقوقي لحاظ باندې څلور شیان دي، او یو د هغه نه هم دغه انذار تربیت حق غوښتل او جامعه د یو سلسله خطراتونه بر حضرول دي. شکر
مانه ډیر کورودن وزین صاحب، افغانستان د ملګرو ملتو منشور منلې ده، یا د ځینې نړیوال کنوینسیونونه منلې دي، په هغه کې دا ډول سزاوي د بشري حقوقو سرغړونه بلل کیږي، څه فکر کوئ چې افغانستان به دا خوامني که به دا خوامني؟
کوری دا د بشر د حقوقو کنوینسیون چې هغه بار بار تکرارات راغلي هغه کې ډېری هیوادونه اسلامي هیوادونه یا نور هیوادونه اصلا غیر اسلام پرته د اسلامي هیوادونه ځینې خلک خپل هغه ملاحظات درج کړي دي، یعنې د هغه ځینې مواد باندې خپل ملاحظات یې هغه کړي دي، تحفظات یې ښودلې، یعنې ابزرفیشن یې پکې هغه کړی خپله. نو دا د بشر د حقوقو کنوینسیون چې په ډېر مشترکات دي چې هغه د اسلام له نظره اسلامي شریعت له نظره هغه اسلام مستقر نه لري، تصادم نه لري، هغه د منلو وړ دی، ټول د انسانانو مشترک
صحیح ده، یعنی لاسلیک به بیرته اخلي وزي به افغانستان ستاسو په نظر؟
نه نه، هغه انا نه وزي، خو د افغانستان هر د ملل متحد هر غړي هیواد حق لري چې هغه خپل تحفظات هغه ملاحظات وړاندې کنه، دا د دې باندې چې هغه بشپړ هغه ومني، مثلا ځکه چې دا د ډېر هیوادونو لپاره هغه یعنی دا د منلو وړ نه ده. مثلا اوس مثلا د افغانستان په قوانینو کې هر د افغانستان په اته اساسي قوانینو کې مثلا یا د خپل په دغه سلور کې چې دغه د بشر د حقوقو دغه نه ورسته توشي شوې په افغانستان کې زموږ د اخري اساسي قانون په هغه درې د سیمواد دي چې په افغانستان کې هیڅ هغه قانون نشي نافذېدلی یا تصویبېدلی چې هغه د اسلام سره ټکر ولري. نو یعنی دا مشروط د افغانستان چې دا منی دغه چې اساسي قانون په افغانستان کې هغه د ټول نوښت قانون دی، د ټول قانون مور ده، اغه زموږ د سیاسي او ټولنیز نظام سیستم تنظیموي هغه د چوکاټ ده. نو د دې لپاره یعنی کله چې موږ په خپل اساسي قانون کې وایو چې د افغانستان کې هیڅ قانون د اسلام سره په ټکر کې هغه نشي نافذېدلې، دې معنی دا ده چې یعنی دولت حکومت دې ته ملتزم ده چې په ټول هغه کې د پام کې افغانستان د بشر حقوق کمیسون نه لیدا، اما ځینې مواد سره چې په هغه کې یا البته دا د بشر د حقوقو په کنوینسیون کې دا خبره وکوم چې حقیقتا دا نشته چې حدود یعنی دا 15 سرغانې چې اسلامي شریعت کې شته دا د بشر د حقوقو مخالف دي، دا هغه کې
یعنی په عام محضر کې د سزا سره مخالفت شي
په صورت دا په عام محضر کې دا یو هغه خبره ده، دا د حدودو ته تطبیق کې دا حتمی او ضروري هغه نه ده چې هغه یو داسې عام چې عام محضر په دې کې حکومت تصمیم نیولې شي چې هغه څنګه محدودوي، څنګه چې د حدودو د تطبیق هدف او هغه ترسره کیږي مقصد پوره کیږي هغه ته د چارواکو به هغه کوي. خو اصلا خبره دا ده استاد محترم، خبره دا ده چې دا د حدود دغه خپل هدف لري، شریعت خپل مقاصد لري، نو د خپل د حد تطبیق په حد ذاته دا هدف نه دی، دا مقصد نه دی، د حدود حد وسیله ده، ټول سزاګان ټول عقوبات کغه حد کې تعزیر هغه وسیله ده. او د افغانستان د جزا قانون کې تاسو حدود د لپاره لا رشته ځکه چې د جزا قانون فعالیت دوه ماده کې دا ده چې د قانون د جزا کوډ د افغانستان کې دا تعزیری د تعزیرات تنظیموي، دغه پکل ده حدود هغه د اسلامي شریعت لمخې هغه کېږي فقط یعنی هغه تاثیره کېږي. نو عزم دا ده چې د حدود په افغانستان کې د افغانستان په قوانینو کې یو نوې فدیه نه ده چې دا یې نوې شي، دا مخکې
تاسو د قوانینو یادونه وکړه وزین صاحب، فعلا د افغانستان اساسي قانون کوم دی؟ ځینې طالب چارواکي وایي چې ورته ضرورت نه لرو.
نه نه، متاسفانه دا د ډېر ستر تیروتنه ده. متاسفانه افغانستان کې نن یوازې مونږ اساسي قانون نه بلکې په رسمي ډول افغانستان کې هیڅ قانون زموږ در علم تر حد پورې نافذ نه دی، یعنی مونږ د ستر قانوني خلا کې اوس ژوند کوو. په افغانستان کې متاسفانه قانوني خلا ده، په اسلام کې د اسلام له نظره د ملک لپاره د اساسي قانون شتون اصلا د اسلامي شریعت سره ټکر نه لري، بلکې د چارو سمول سمون اصلاحات د حکومت درلودل مسک نظام راوستل دا د اسلام د اسلامي شریعت او د اسلام یو مقصد او هدف ده او که دا نه ترسره کیږي هغه لپاره د اساسي قانون د وجوب یعنی واجب حیثیت ترسره کیږي دغه درلودل ځکه چې اصولي قاعده ده او فقهي قاعده ده چې ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب که چېرته یو فرض شی واجب شی یو بل شی پورې مربوط وي چې هغه باید تسو چې هغه شی ترسره نه شي دا واجب نه ترسره کیږي نه په لاس راځي لاسته نه راځي نو دغه وسیله هغه هم د واجب حكم اخلي يعني للوسائل حكم الغايات او يعني دا بل بل قاعده شريعتك نو ازمه دا چې د اساسي قانون شون دا ډیر مهم دی دا ډیر ضروري دی په اوسنۍ شرایط کې افغانستان کې په اوسنۍ وخت کې د اساسي قانون په نشتون کې نه دولت جوړیږي نه حکومت جوړیږي او نه عدالت ترسره کیږي د دې لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولین لمرنی کارونو څخه یو دا و چې کله چې مدینه ته لاړه اسلامي دولت تاسیس کړه هغه د فرح میثاق مدینه تر نامه لاندې یو اساسي قانون اساسي اصول یې وضع کړه چې هغه د ټولو د وګړو او د حکومت حقوق او وجایب پکې واضح شکل بیان شوی و د ملت حقوق د دې حکومت او دولت رابطه نورو سره دا ټول پکې تسلیم شوی او تنظیم شوی و نو هغه د حمود د اتن او د حمورابي او دغه وروسته دا کوم کسان چې په کانستټیوشنل لا کې هغه په دې باندې فویږي فقه دستوري کې هغه دا خبره کوي چې د میثاق مدینه چې 250 ماده درلوده دا د یو بشپړ اساسي قانون او بیلګه ده یو نمونه ده نو ارزم دا چې موږ اساسي قانون باید ولرو همدا اوس موږ یوازې نه یوازې اساسي قانون بلکې نور قوانین ولرو د اساسي قانون شتون نه قران سره په ټکر کې ده نه په سنت سره بلکې دا یعنی شرط کې دا ده چې د اساسي قانون د اسلام روح او نسل په ټکر کې نه نور نور په دغه کې د اجتهاد کېدای شي دا باید ولرو او دا ضروري وړین اړین او ضرورت ټولنې لپاره
ډېر زیات مننه منصور صاحب طالبان څه وایي ولې اساسي قانون نه جوړوي
د طالبانو کومې ویناوي او پیغامونه چې روس اوریدل شوی هغه وایي چې قران عظیم شان زموږ اساسي قانون دی او د بشریت لارښود دی او حنفي فقه هم د دغه قانون تفسیر او د عملي تابعه حکم یې کړی په دې برخه کې دا د دوی وینا ده
فکر کوي چې همدا کفایت کوي اساسي قانون ته ضرورت نشته تاسو په افغانستان کې اوسئ
نه ځکه موږ او تاسو کو د اسلام سپیشلی دین ته وینو د عظیم شان قرآن احکام او فرامین وګورو دغسې محمدي غورا شریعت تذیر شو د وخت په تیریدو سره هلته ډیر مسایل شته چې هغه ممکن په حنفي فقه کې نوی ذکر شوی مثلا د ترافیکو قانون مثلا سمندري او بحري قوانين هوايي چلن قوانين دغه چې د اوسني عصر د ټکنالوژي سره سم د ټکنالوژي سایبري جرایم او بیا د هغه د پرمختګونو او تنظیم قوانين د اوبو او د ترانسپورتي او هوايي او نظامی راشه درشه قوانين د نویو عصري وسایلو او وسلو د استعمال او نور قوانين دغه سي په اقتصادي برخه کې ډیر داسې مسائل شته سوداګریز مسائل نور ټولنیز مسائل چې د اوسنی عصر سره باید تنظیم شي د چاپیریال او چاپیریال ساتنې په مسایلو د قوانینو جوړول د هغې د تنظیم چارې چې کچېرې په عظیم شان قرآن کې د دې مسایلو ذکر شوی وي د هغې د اوسنی عصر سره دقیق او عمیق تفسیر او د هغې عملي تابه دپاره داس چوکات په کار دی چې هغه د افغانستان او د دغه جغرافي پرانا کې او په دې محدوده کې د عملي تابع امکانات او شرایط مساعد شي او مسؤلین لرأس تر قائد یعنی لامیر تر فقیر یا لرهبر تر عسکر ټول د هغې په وړاندې مسؤل وګڼل شي په اسلامي شریعت کې ډیر داسې تشته دی چې هغه تفسیر او تعویلات ته ضرورت لري د اوسنی عصر مطابق. نو موږ فکر کوو چې لکه څنګه چې ښاغلی وزین صاحب فرمایل د میثاق مدینه په مصداق دغه سي د اوسنی عصر سره د هیواد لپاره د اساسي قانون لاري سیاسي حدود، اجتماعي حدود، اقتصادي او نور مراودات او مسائل تنظیم او ترسیم شي او دغه تر چتر لاندې بیا نور قوانین لکه څنګه چې ادعا او دعوا داده چې دلته اسلامي شرعي نظام وي، د اسلامي شرعي نظام مطابق قوانین باید ترتیب او تنظیم شي ترڅو اداري مسؤلین او عام وګړي دغه د پولاندې د احترام او د عملي کابلاري چارې پرانیزي او هر څوک د خپل حقوقو د یادي او د دفاع امکانات ولري او صلاحیتونه ولري او هر څه ورته روښانه وي. په حنفي فقه کې هم ډیر مسائل دا سشته چې هغه بیا اجماع او قیاس ته اړتیا لري او قاضي یا مسؤلین په هغه کې د وخت او زمان یا د عصر سره سم حالاتو ته په کتو پریکړه کولی شي چې یو هم د قطعیت یا د غلا په مقابل کې یا د چا د مال د ترولولو په مقابل کې د لاس د پرې کولو په اړه حکم دی چې دلته قاضي یا حاکم د قحطۍ په وخت کې دغه حد تعلیق کولی شي. دغه نور ډیر مسائل دي چې په هغه کې
لیکن همدغه مسله منصور صاحب دوی تاسو چې ویل چې جرمونو فرق کړی دی، شرایط بدل شوی دی، زمان بدل شوی دی، ټکنالوژي راغلې ده، سایبری جرمونو هم یاد کړل. مثلا طالبان هم وایي چې د فقه په رڼا کې د دوی قاضي کولی شي په هر برخه کې پریکړه وکړي، اما سوال دا دی چې د دوی قاضیان چې په مدرسو کې درس ویلی دی هغه دا صلاحیت لري دومره په دې برخو کې معلومات لري چې پریکړه وکولی شي؟
متاسفانه دا د ځایي قاضیانو او حاکمانو کفایت، درایت او علمي ظرفیت پورې اړه لري. زه فکر نه کوم چې هغه ټول دي د هیواد او د نړۍ په کچه د خبیرو، علماو، فقهاو او قانون پوهانو په سطحه کفایت او درایت ولري چې هغوی دې په هره مسله کې که دوی ته راجع کېږي پریکړه وکړی شي. حتی مفتیان او دارالفتاوي د هیوادونو دپاره اساسي قوانین او یا که موږ او تاسو میثاق مدینې ته لاړ شو 1402 کال وړاندې هغه د یو کس د افکارو زیږنده نه وي. هلته د هیواد په کچه یا د امت په کچه تر ټولو ستر فقها هلته پیغمبر علیه السلام په خپله موجود و، ژوندی و، حاضر و او جلیل القدر صحابه د هغه تر شاوخوا و، هغوی په ګډه هغه میثاق مدینه تدوین او اعلام کړو. مګر په نړیواله کچه د اساسي قوانینو که هغه د اسلامي امت د مشرانو په لاس راغلي وي که هغه د نورې نړۍ وي، هلته د ټولو امورو اهل شخصیتونه علما او فقها، مثلا زموږ دینی عالم په سایبری او ټکنالوژیکي مسایلو کې د شي معلومات او ظرفیت ونه لري، هلته د ټکنالوژي یو اهل عالم ته چې هغه نه یوازې عادي ټکنالوژیست وي بلکې په ملي او نړیوالو مسایلو باید خبر وي او نړیوالو او ملي قوانینو او حتی که اسلامي نړۍ کې اسلامي شرعي قوانینو باندې پوهوي. دغه چې د طب او طبابت په مورد کې ډیر مسایل دي، هلته باید داسې څوک وي چې هغه په طبابت پوهوي، د کرنې او مالدارۍ په برخه کې، دغه چې د چاپیریال ساتنې، د پوځي او نورو نورو مسایلو، سوداګریزو مسایلو کې، په علمي او فرهنګي او ښوونیزو مسایلو کې باید هغه څوک د قوانینو د جوړولو د لپاره وګمارل شي چې هغه کافي او کامل صلاحیتونه او اهلیت ولري. ورسته لاغي چې قانون تدوین شي، اعلان شي، بیا هر قاضي کولای شي د هغه پرناکي هغه وثیقې ته مراجعه وکړي او هغه تطبیق کړي. دا چې د هر سیمې، هر ولسوالۍ یا هر ولایت قاضي ته یو موضوع راجع شي او الته یو لاس مسوده په موجوده نوي، ممکن د بلخ قاضي یو ډول حکومت کې، په بلخ کې بیا د ولسوالۍ قاضي بل ډول حکومت کې، د قندار قاضي ته یو مسله خخ کار شي، د نورستان بل مسله خخ کار شي. نو دلته بیا د فیصلو د تطبیق په برخه کې تفاوت او تناقضات منځته راځي او د عدالت د رښتینی عملي کېده او تطبیق په برخه کې ستونزې راولاړېدای شي. که هغه فیصله چې په نورستان کې یو ډول شوي په یو عین موضوع کې، هغه د قندار او هرات د هغې سره شي او فرق پکې وي، دلته بیا د اسلامي عدالت او په نظام هم شکوک او شبهات راځي او له چیلنجونو او ګواښونو او پوښتنو سره مخ کېدای شي. لهذا نه یوازې اساسي قانون، بلکې نور فرعي قوانین هم ضروري دي چې په مختلفو مسایلو تنظیم او ترتیب شي.
بله، ډېره زیاته مننه. شاید هم دوی په تیرو شلو کلونو کې چې په کلو کې واک درلود، نو ډېرې وړې مسلې وې چې یو چا په یو چا باندې د ځمکې دعوه درلوده، یا د پټي په یو برخه باندې د یوه دعوه و، یا چا له چا سره جنګ کړی و. هغه مسلې او دا مسلې چې تاسو ورته اشاره کوئ ډېر تفاوت لري، او اوس فکر کوم چې په مسلو کې شاید تر ډېره به دوی کامیاب هم وو مسایل حل کول، لیکن دا مسلې له یو سره فرق لري. په دې هم به وروسته خبرې وکړو، د سیدی صاحب نظر به واورو. خو اوس به اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلان کو: 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس پنځه څلوېښت صفر یو. بله شمیره د 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس شپږ څلوېښت صفر یو. یو اوریدونکی تیار شته، مهرباني کوئ.
السلام علیکم، جواد لوګر نه.
مهرباني کوئ جواد صاحب.
تاسو ګورئ موږ باید د دې اسلامي امارت نه هیڅ ګیله ونه کړو، ځکه تاسو ګورئ دغه حکومت د همدغه ملت همدلته راوستی. تاسو ګورئ موږ به د شپې وچ ټکاله خوړی، دوی ته به هم د شپې پلوونه پخول، اګیانې به هم پخول، اوس د ګیله هم مشکل نه کوي. تاسو ګورئ په لوګر کې خلک په درو وویل سول، خالي داسې خلک ول چې وروره بله جلکۍ سره یوې جلکۍ سره دوه خبرې بې کړې وې، درې خبرې بې په ټلیفون باندې کړې وې، پنځه دېر څلوېښت دورې دي. خام خلکو ورکړه، زرهاو خلک لوړه کړه، سټېډیوم ته راغونسوې ورکړه، هغوی ته درې ورکړه، زه پیرانیانې پې وویسې، کالي پې وویسې، ټول خلکو ته همداسې بوس ورکړه. دا خو ګورې یو وحشتناک کار، دا په کوم ملک کې، کوم اسلامي ملک دا شی قانون ده؟ یا افغانستان کې اسلامي ملک نشته، کنه افغانستان اسلامي ملک؟ دا چې وګورئ چې لیک جن دین راغلی، قران راغلی، هلته دا شی قانون نشته. نو موږ به ته لومړی میاد ورسم چې ګیله ونه کو، ځکه چې دلته ملت وس فعلاً کمزورې ده. ملت د څلوېښت کاله کې چې ځنه پیغام دا ملت به څو اخره کیږي. زه د خوب نه تاسو ګورئ په ایران کې وجر مرشه ونه وټول، ایران او فجیک سوې ده. دا د افغانستان خلک څلوېښت کاله کړیږي، زړیږي، ورته بل هڅه کوي وایي ډبه اوس کنه هیڅ څوک دا سړی
ولاړ نه. خبرې مو اوریدې. بل اوریدونکی دی، تاسو هم ځان راو پیژنې یا ازادي رادیو؟
جمعامت خیر سر،
مهرباني کوئ.
دما خو دغه شی او نظر مثلا په مغولي دل په داتیر شلو کالونو کې ډېر خلکو حرام بلل، مګر اوس حلال دی کنه؟ دا یو. او دومره پښتنه دا د شریعت قانون سی په پلیسي کې باید په ټول افغانستان په خلکو یو رنګه پلیسي. مثلا اسی یو ولایت لار سی ګره مبارک در جوړی، بل ولایت کې یو سی ګره نه جوړوه مرنه ده. په یو ولایت کې یو خلک حادثه او هغه په دورو نه ویل کېږي، په بل ولایت کې هغه کېږي. او بل دغه میرمنو نه میدا پښتنه ده چې دلته خو مثلا بیلابیل مذهبونه شتون لري، لکه اهلي تشیع مثلا د آغا خان په مذهب باندې څوک دي، یو ته اسلام څو یا دی، خو باندې به کوم قانون پلی کېږي؟
صحیح مننه. بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې، ازادي رادیو.
السلام علیکم سر واسه واغ دیرا ورو جوړ بخیر خیراتی
سلامت وسی، مهرباني کوي.
مننه نسب لا شکزه لکابل میاله کني وجد امر دا خبر سره شریک کوه، ته ګوره سر واسه کله څنګه چې مثلا دغه دی حکومت ساجری یو خدای خبر زسی به نور دا خبر لرم چې مثلا دا د څو پیدا د وامه کده د دوی حکومت روس په رسمیت نه پیژندل شوی، سیاسي مشروعیت نه لري، د افغانستان کې نه په خارج نه په نړیوال دا کې لري، او دی په خپل سر مکمل ساجری مثلا خره په درو باندې وي په ما حاضر کی زه دا غو شی ته په کتاب بدانه غو په ما حاضر ته خره په درو او چې بیا ته وایې که په ټول باندې یو شین کارونه په پولیسي خمر پر سر سرګ منو او کته دا کم کړه خپل چارواکو د پاره مثلا پر دې پر چې ټاټ پر کښې از مړ افغانان موږ ولس نو خره کښې دا په ما حاضر کی دا به خښین ظلم دی دا ولس موږ یې جنې کیر چې کیر بیا ټول ته په واسطه وکتل سي موږ دا قانون منو پر سر سرګ منو او کته خپل هغه سر د کای خپل هغه تر سر ډاله موږ هغه تر کښې او ملس دا کړ دي ته خره به خښین کی د ولس چیر
صحیح منن بل دون خیلی لرود سان راو پیشنه آزادی رادیو. دکتر سید سیدی نوبت درکو چه اوریدون که مو پلان کرده اول بدی دوی خبری وارو بله ز سیده دکتر سید سیدی مهربانی وکی
تشکر پا اسلام کے اساسی منابع اولوی منابع قرآن کریم او سنت دے رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم دے درے میں اجماع و سلور میں قیاس بعضی خبری قوم کی دے شی سوی تعبیر وشی پا اسلام کے دے شریع اللہ پنام مدون کتاب نشتا بلکہ شخصی پتاوہ وی دی دے وسنی اثر پر بنیاد باندے انسان پا حق جزا باندے محکومیږي چې مخکې د عمل د ارتکاب نه هغه قاعده قانون او اصول معلومي مونږ نشو کولای د اسلام د شریعت په تر نامه لاندې دا شخصي پتاواوي چې مختلف تعبیر په مختلفو ځایو کې کېدلی شي او د سوی استفادې وړ ګرځېدلی شي په دې باندې عمل وکړو دا تدوین ته ضرورت لري تر هغه ځای پورې چې ماته معلوم دی د طالبانو د امارت اساسي اصول په لومړۍ دوره کې او داسې ادعا شته ده چې دغه لویه جرګه کې شیشي دایره شوه دلته هم مدون شوي دي په دې خاطر باندې دلته دا بحث ډېر عریض او طویل دی یو سلسله داسې مسائل همغه مسله چې تاسو ورته توجه وکړه چې د افغانستان یا د یو شمېر اسلامي هیوادونو تعهد د یو حقوق بشر او یو سلسله نورو اصولو په بنا شته دی اما دا تناقض موجود لري همغسې جناب وزیر صاحب ورته اشاره وکړله په داسې په دې اصولو کې یو سلسله داسې مواد شته چې هغه د اسلام د اصولو سره په ټکر کې دي او هغې خپل اعتراض لري او دا د منلو وړ نه دي دا چې تطبیق د جزاګانو په عامه محضر کې کېږي که د اسلام په چوکاټ کې د همغو شواهدو او اصولو پر بنیاد چې وجود لري وشي دا کوم مشکل نه دی اما همداسې چې وویل شو حدودي جزاګانې په اسلام کې مخکې د دې نه چې شارع په هغه کې علاقمندي ولري چې په هر قیمت تطبیق شي بلکې شارع په دې باندې تاکید کوي چې عدالت تطبیق شي او دا د انذار او د دا راولو او یو سلسله نورو داسې قواعدو باندې محدود کړي دي چې د هغې تطبیق په عمل کې ډېر مشکل کړ په دې خاطر باندې دا بحث ډېر عریض او طویل بحث دی طالبان په کې پاتې راغلي او اوس دې نه سیاسي استفاده کېدلی شي چې دا د منلو وړ نه دي او په دې برخه کې دقت وکړ دی مننه
سلامت اوسئ ډېره مننه ډاکټر صاحب سعیدي کور مو ودان ښاغلی وزین تاسې د اورېدونکو خبرې واورېدې د ځینو اعتراض په دې و چې همدغه حدود هم په یو ډول نه تطبیقېږي مثلا په لوګر کې وشول په تخار کې وشول په نورو ولایتونو کې نه دي شوي یا فرضاً په یو ولایت کې په خلکو په زور ژیرې پرېښودل کېږي په بل ولایت کې څه نه ویل کېږي او د ځینو ډیرو اعتراض دا هم ده چې زموږ په پیغام ثبتوونکي ماشین کې ثبت شوي دي هغه دا ده چې طالبان خپلو کسانو ته بیا هیڅ ډول سزا نه ورکوي که هر کار کوي مهرباني
زه خو دا وایم چې د دې وطنوالو اندېښنې تبدیر بریده په ځای دي یعنی اصل خبره دا ده او د دې لامل دا ده چې مونږ البته باید سیستم ولرو حکومت کا حکومتداری حکومت کول دولت جوړول دا سیستم ته ضرورت لري نظام ته ضرورت لري او نظام هله جوړیږي چې هلته قانون موجود وي نظام بنسټ او اساس قانون دی قوانین اساسي قانون چې د مور قانون دی و نور قوانین او چېرته چې قانون نه وي مدون قانون نه وي مدون سیستم نه وي یو عدلي او قضایي سیستم نه وي زموږ بحث موضوع چې هغه بشپړ عدلي او قضایي سیستم وي چې په هغه کې
یعنی د عدالت د تامین چې هغه اساسي موخه او هدف دی هغه به ترسره شي. اوس متاسفانه مونږ په یو داسې یو بلا تکلیفي حالت کې قرار لرو چې افغانستان کې نه اساسي قانون شته، نه نور قوانین رسمن نافذ دي. هغه قوانین چې د حکومت خوخی هغه دغه باندې استناد کې چې هغه خوخنی به قانون وجود نه لري، شتون نه لري. په دغه حالت کې چې یو لا قانوني اخلاق قانونیت ورته ویل شم، تدیر بری د تدیر هدف ورې زاسد قید دغه مصطلح او ترمینولوژی زمونږ د اوسنۍ حالت باندې دا دولت ته پکار ده، حکومت ته پکار ده چې واکو ته چې دي قانون جوړولو خاطر لرشي. اول د اساسي قانون د تصویب شي، بیا تصویب شي، بیا د اساسي قانون تر سیوري لاندې نور قوانین چې مونږ ډیر قوانین لرو په افغانستان کې، زګون قوانین نه مقرره او لوایش ته چې هغه دې تفعیل شي، هغه دې تطبیق شي. یعنی دا مونږ باید که چیرته سیستم نه وي او مشخص سیستم نه وي، قانون نه وي چې هغه ټولو لپاره مرجع اوسېږي، نو بیا به د ذوق او سلیقه خبري. اما خبري چې یو خبر بیا د هر وزیر او هر رئیس او هر قاضي او سرنوال سلیقه او دغه قانون یو خبره بل خبر دا ده چې متاسفانه
وزین صاحب متاسفانه ستاسو ټلیفون قطع شو، دوباره به در سره تماس ونیسو. ښاغلی منصور د اڅکزي صاحب اوریدونکی مو، خبره دا وه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سیاسي مشروعیت نه لري، نه نړیوال مشروعیت لري. نو د دوی نظر دا ده چې یو حکومت چې سیاسي او نړیوال مشروعیت نه لري هغه حق نه لري چې دا ډول قوانین تطبیقوي. او بل دوی اشاره وکړه چې په ځینو وړو خبرو باندې چې یو الک ولی یو انجلۍ ته ټلیفون کړی دی په دې باندې سزا ویني. مهرباني ستاسو تبصره.
سلامت اوسید دوستانو اوریدونکو، تشویشونه هم پر ځای دي، مسائل شته هم په ملي او نړیواله کچه. د هیوادونو داخلي قوانین اکثر که موږ او تاسې وګورو، غربي هیوادونه خپل کورني قوانین لري، هغوی د اعدام سزاوي لري، د عمر بند سزاوي لري، نور تعزیرات او احکام لري. څوک د پیچکاری په وسیله څوک اعداموي، څوک یې ځوانندوي، نور هغه هیوادونه چې بودایي دین عملي کوي او نور هغه چې په اسلامی شریعت ورکی نافذ ده لکه سعودی عربستان د اعدام او د رجم او سنگسار دا سزاوی لري. ځینې نور اسلامی هیوادونه هم شته. تر کومه چې د نړیوال مشروعیت مسله ده هغه بیل او جلا خبره ده، سیاسي موضوع مسله ده. او کورنی قوانین که هغه شرعي قوانین وي او که نور وضعي قوانین، د تطبیق مسله لکه څنګه چې دوستانو او اوریدونکو تشویش ظاهر کړی، د قانون په وړاندې ټول راس تر قاعدي له امیر تر فقیره باید مساوي وي او د عدالت غوښتنه هم دا ده. هیڅوک د قانون نه پورته پرواز باید ونه کړي او ونه کړی شي. په اسلامي شرعي نظام کې د خلیفه یا امیر المؤمنین، د کورنۍ او د کورنۍ غړي او عادي افراد یو حیثیت، حقوقي حیثیت لري او د قوانینو د تطبیق په وړاندې ټول سره مساوي دي. هلته څوک د قانون نه ګریز او تیښته نشي کولای، که هغه حدود وي او که تعزیرات وي، چې په د اسلام په سیرت کې موږ داسې ډېر موارد لرو. دلته که موږ او تاسې ووینو واقعا خلکو ته تشویشونه شته. مثلا د پاسپورت د پخواني رئیس ورونه چې په خپله د اسلامي امارت مسؤولینو او استخباراتي مسؤولینو په یو محفل کې ونیو او ویډیو یې په خپله کړې وه، هغه خپره شوه. هیڅ معلومه نه شوه چې هغه څه شو او کومه سزا یې ولیده یا یې ونه لیده، او یا هم د هغه دغې په اصطلاح چې هغه ټوکه جوړه شوې چې څو کسه ځوانان ځنګل ته تللي وو، هلته یې ښکار کړی وو، ګیدړه یې ښکار کړې وه، دا یې خوړلې. ورته حکم معلوم نه وو چې ګیدړه حلاله ده که حرامه. کله چې بیرته کلي ته راستنیږي نو فکر ورځي چې یو پوښتنه وکړو چې دا شی حلال وو که حرام. نو مولوی صاحب ته ورځي، هغه نه پوښتنه کوي چې دغسې موږ ګیدړه ښکار کړه او نوش جان هم کړه، دا حلاله ده که حرامه؟ هغه ورته وایي چې دا خو ډېر بد کار کړی، دا خو قطعي حرامه ده. نو یو ورته وایي چې ستا زوی هم را سره وو مولوی صاحب. نو دی ورته وایي کوم زوی مې؟ وایي سید جلال. وایي ودرې کتاب وګورم. چې کتاب ګوري بیا ورته وایي چې دا دلته یو حکم شته چې پکې وي سید جلال هغه شی به وي حلال. نو بیا دغه چې د ټوکو او تمسخر اسباب جوړیږي خلکو ته ولسونو ته او مسخرې کوي. اسلام د مسخرو او د تمسخر دین نه دی. اسلام د الہ العالمین احکام دی، د شریعت دی، او په شرع کې دوه ګونه چلند یا یو بام او دو هوا نشته.
بله ډیر مننه.
تاسو د نورو مالی قوانینو په اړه یو لاند یو بل مثال درکم که وخت وي. هغه دا دی چې په تیر امارت کې تعذیر بالمال یا جریمه نقدی جریمه حرام وګرځول شو، اعلان وشو، فرمان صادر شو د ملا محمد عمر مجاهد لخوا چې تعذیر بالمال یا جریمه حرام ده. دلته د مالی وزارت مسؤلینو دا دغه کو چې د دې فرمان نمخ کې چې کوم جرایم په خلکو راغلي دا به اخلو، دې فرمان نو وروسته به حرام نه بیا اخلو. نو دلته خلکو او ولسونو احتجاج وکړو او مسله دارالافتاء ته راځي شو. دارالافتاء فیصله وکړه چې د دې حکم شاری نبی علیه السلام دی او جریمه 1400 کال وړاندې حرامه شوی. شاری امیرالمؤمنین نه دی بلکې شاری نبی علیه السلام دی، د مغی وخت نه حرامه ده اوس تر اوسه پورې. دا فرمان په رسمي جریده کې نشر شوی. اوس د مالی مسؤلینو نه چې اورو جرایم کټیاین نمبر تاسو ونه لرئ تاسو باندې جریمه راځي. ترافیکو کې بیا جریمه نشته، ترافیکي جرایمو کې مالی نقدی جریمه نشته. ترافیکو سیستم ټول مشکلاتو سره مخ کړی، مګر مالی مسایلو کې چې هغه نقدیات او دغه راځي په یو برخه کې جرایم شته. او اوس نوی فیصله شوې ده چې نه تعذیر بالمال د ضرورت په اساس کېدی شي. نو که موږ او تاسو وګورو نن د نننیو شرایطو په اساس فیصله کېږي، دوی ښکاله دروش یا پنځه ښکاله مخکې د هغه شرایطو په اساس فیصله شوه. دغلته دا چې وضعي نورو فرعي قوانینو ته ضرورت شته تر څو دا مسایل په ډېر جدیت سره ټولو دپاره.
ډېره مننه د دې لپاره چې وخت موزتي ختم دی. صرف یوه دقیقه لرو وزین صاحب، تاسې خبرې کولې، مشهوره خبره ده وایي تربیع قانوني بدترین قانون هم شدی. تاسې د مدون قانون په اړه د نشټوالې په اړه خبرې کولې، کومو خبرې په یوه دقیقه کې لنډې کړې، خوشاله بسو مهرباني.
که دمدې دا مشکل لاین حل پاتې شي، دا نور مشکلات سره موږ مخ کیږو. دولت حکومت پرته له قانون نه چلیږي او دوام نه مومي. نو اوس موږ ته یو سیستم جوړول پکار دي. طالبان دا پکار ده چې دا سیستم چې دا خراب نه کی، دا رنگ نه کی، دا سیستم یعنی دوی دی که تحول غواړي، تطور غواړي، پیشرفت غواړي، خکول غواړي، بهبود غواړي، دا دوی دی وکي. اما دا د سیستم رنګول یعنی دا ټول قاضیان دوی برطرف کړي دي. قاضیان دوی سنې چې قاضیان چې دوی صرف د مدرسو نه فارغ دي او د مدرسې نه کېدای شي او نیم څوک قضایي سیزر بلد، نور اکثرا دوی یعنی د دې جوګه نه دي چې دوی بغیر پرته له تعلیماتو نه دي درس ویلو نه دوی د دې جوګه نه دي چې د عدالت تامین کړي، تب قانون او غسر او آشنایی ولری. نو دوی دا پکار ده چې دوی سیستم جوړ کړي شفاف پرته سیستم نه دانه کیږي. چار یو څوک د خپل پولیس هم یو سرنوال هم یو قاضي هم یو او وکیل مدافع هم دا په دې باندې نه کیږي. او اوس موږ باید سیستم جوړول خاطر لر شو. او دا سیستم جوړول باید هغه ته اولویت ورکړي شي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی فضل حاجی وزین، همداراز ښاغلی صدیق منصور او ډاکټر صلاح الدین سعیدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.